آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ترکیه وایي څه کم شپږ سوه افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږي. د سوریې قواوو په ختیځ غوطه باندې هوایی او ځمکنۍ حملې کړې دي، او د برازیل پخوانی جمهور رئیس چې په 12 کاله بند محکومه شوې د قاضي د حکم نه سرغړونه کړې ده.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. د عامه روغتیا وزارت وایي سږ کال بودیجه 100 میلیونه ډالره کمه شوې ده.
مشکل دیگه وجود داره منابع است که باز تاکید کنم.
سرشکال د تیر کال په پرتله د عامه روغتیا وزارت په بودیجه کې 100 میلیونه ډالره کموالی راغلی دی.
او سبب په خبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لوی غونډه جوړیږي.
نو موږ دا یقین ساتو پښتون ته په زمومنت چې منظور پښتون په وینا باندې به سبا دلته کې د ځوانانو د مشرانو د زنانو او سمندري
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویل چې نږدې 600 غیر قانوني افغان مهاجر به بیرته افغانستان ته ولیږي. د ترکیه مقامات ویل دي چې دغه افغان مهاجر په افغانستان کې د روانو تروریستي او اقتصادي ستونزو په وجه د ایران له لارې ترکیه ته تللي، امنیتي قوې نیولې دي او د مهاجرت د چارو مقاماتو ته یې سپارلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې دغه 591 مهاجر افغانانو د ایستلو پروسه د ترکیې د ارزروم ولایت کې بشپړه شوې ده. د شنبه او یکشنبه په ورځ به په الوتکو کې کابل ته ولېږل شي. امنیتي چارواکي وایي چې قاچاقبران د هر مهاجر نه شاوخوا 1500 ډالر اخلي او ډله ډله یې ترکیې ته انتقالوي. د بشري حقوقو ډلو د ترکیې په حکومت باندې انتقاد کړی دی، وایي چې په افغانستان کې به د دې کسانو ژوند په خطر کې ولویږي. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان مالی کال کې دغه وزارت سره د خارجي مرستو په برخه کې 100 میلیونه ډالر کمواله راغلی دی. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کابل کې د روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې د بودیجې او د بارنې مرستو کموالی په روغتیایي خدماتو اغیزه کړې ده. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي چې د داعش ډلې یو مهم قماندان قاری حکمت الله پرون د خپل یو ملګري سره د قاتم لاتر د ماموریت د قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د داعش ډلې دغه قماندان د جوزجان د ولایت د درزاب د ولسوالۍ د مغل په کلي کې د قاتم لاتر د ماموریت د قواو په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د داعش ډلې تر اوسه د قاری حکمت الله د وژلو په حق لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ریاست خاصو قطعاتو د ملي اردو د قواو په همکارۍ د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوې قرارګاه باندې برید کړی دی او د دغې ډلې 4 تنه نیولې دي. د ملي امنیت د ریاست بیان وایي چې دغه قرارګاه د وسلوالو طالبانو د ځانمرګو بریدګرو د مسؤول احسان الله قرارګاه وه. د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ د مالګیر په دښته کې موقعیت درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لا تبصره نه ده کړې. سبا د خیبر پختونخوا د پېښور په ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنۍ غونډه کوي. تنظیم کوونکي وایي هیله لري چې سلګونه زره خلک په دغه مارش کې برخه واخلي. د غورځنګ مشران هیله لري چې دا جلسه د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي. د جلسې د پاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالینو د تیرې میاشتې د جلسې د پاره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو د تیرې یوې میاشتې راهیسې تیاری کړی دی او د پښتنو کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځېدلی دي. خلک دغه جلسه کې ګډون ته رابللی دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي محسن داول د امریکا غږ دیوه رادیو ته داسې ویلي دي:
تمه دا ده انشاء الله چې کوم ریسپانس موږ وینو د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه، نو زما په خیال خو به دا د پېښور تاریخ یو ټولو نه غټه جلسه وي، ځکه چې دا یو قومي جلسه ده. دا نه د یو ګوند جلسه ده، نه د یو سماجي تحریک جلسه ده، دا د ټول پښتون ولس جلسه ده.
د پیښور ترڅنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم سبا ته د پښتون ژغورنې په ملاتړ خلک مظاهره کوي. په واشنگټن ډي سي کې میشت پښتانه هم سبا د سپینې ماڼۍ مخې ته د پښتون ژغورنې د ملاتړ لپاره غونډه کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د سوریه قواو د یاغیانو تر لاس لاندې یوازنی ښار غوتا باندې د ځمکې او هوا له لارې حمله کړې دي. د بشري حقوقو د سارونکو د رپورت له قراره لږ تر لږه څلوېښتنه په دې حملو کې وژل شوي دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ په مستقیمو نشراتو کې وښودل چې په غوتا کې د دوما د مختلفو برخو نه دودونه خېږي. دولتي تلویزیون ویلي دي چې د جمهوري ریاست د ګارد قواوې د ښار په لور چې د جهش الاسلام د یاغي ګروپ په قبضه کې روانې دي. دا جګړې هغه وخت شروع شوې دي چې نورو یاغي ګروپونو ومنله چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په حلب کې په مصنوعي لارې په مسؤولې لارې د سیمې نه ووزي. په غوتا کې د قریب دوه هفتو قرارې نه وروسته د جمعې په ورځ بیا جګړې پیل شوې دي. د امریکا د اریزونا او تکساس ایالتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکي هفته کې د مکسیکو سرحد ته د ملي ګارد 400 غړي لیږي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زول ولی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد د نورو قواوو د اچولو غږ کړی دی. د ټیکساس ملي ګارد ویلي دي چې سرحد ته یې د ګارډ عسکر لیږلي دي او پلان لري چې په دوه درې ورځو کې نور عسکر هم ولیږي. د ټیکساس د ملي ګارد جنرال ټریسا نوریس په دې حکله داسې وویل.
Within 72 hours the Texas military department will have 250 personnel.
په دوه ویا ساعتونو کې به د ټکساس نظامی قوا 250 پرسنل د کش موټرونه او همدغه راز نور ضروری وسایل ولیږي.
د جمی پورس په استن کې د خبری کانفرنس وروسته عسكر دوه هليكوپټر ته وختل چې سرحد لړشي. جنرال نوریس وویل ټول سيزي کې چې د ملي ګارد عسكر د حالت او فدرالي حکومت په ملاتړ د سرحد په غاړه کې ډیر دي. د اریزونا والی ډګ دوسی د جمی پورس ویلي دي چې پراتلونکي ونی کې یو نیم سل عسكر په سرحد اچوي. ټرمپ د دې ونی په پیل کې وویل چې غواړي د امریکا او مکسیکو د سرحدي غزمې د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د 2000 نه تر 4000 پورې غړي حالته ولېږي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د غزې په تړانګ کې د روغتیا د وزارت د رپورت له قراره دی یو ژورنالیست په ګډون نه فلسطینیان چې د اسرایلو عسکرو په سرحدي نقطه کې وشتلی وو مړ شوی دی. د اسرایلو پوز په دې باره کې د تبصرې نه ډډه کړې ده، وایي د پیښې تحقیق روان دی. د روغتیا وزارت ویلي دي چې د دې نه کسانو نه علاوه لږ تر لږه 491 تنه نور د اسرایلو په ډزو کې زخمي شوی دي. د اسرایلو عسکرو پرون د جمعې په ورځ د مظاهره چانو خواته وښ کې بیانونکي غاز خوشې کړ. د اسرایلو عسکرو ویل چې فلسطینیانو د دوی خواته اورچونکې بمونه ورګزار کړې دي چې تورې لوخړې هوا ته پورته شوې دي. د برازیل په خوانی جمهور رئیس د قاضي د حکم نسل غړونه کړې ده. په ټاکلي وخت ځان مقاماتو ته نه دی تسلیم کړی چې د اداري فساد په جرم 12 کلن بند شروع کړي. د هغې سرغړونې په ملک کې تشنج پیدا کړی دی. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ډګر جنرال مکمستر چې د کار اخري ورځې وه د فوق العاده شخص په حیث سایل دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو نطاقي ساره کبی سندرز د جمعې په ورځ د مکمستر نه چې یو کال کار وکړ مننه وکړه. هغې وویل چې د دوشنبې په ورځ به په ځای جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر کار پیل کړي. سندرز وایي د ده سره کار واقعا د ویاړ ځای و. لږ تر لږه 14 سنه د جمعې په ورځ یو ټریلر او د یو سرویس موټر په ټکر کې مړ شوی. په سرویس کې د کاناډا د هاکی د تنکیو ځوانانو د ټیم غړي وو. د ساکسچوان د همبولټ برانکس د تنکیو ځوانانو د هاکی لیګ د نیپاون ښار ته مسابقې ته روان وو چې د سپرلۍ سرویس موټر یې په لویې لارې کې ټکر وکړ. 14 سنه نور زخمي شوي دي. د دریو تنو حال خراب دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان دفاع وزارت یو جګپوړی پلاوی د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دغه پلاوی به له پاکستاني لوري سره پر یو لړ نورو امنیتي مسئلو هم خبرې وکړي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي ریپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه وزارت د اپراسیون د رئیس نجیب الله علیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی تر څو د هغه هیواد له پوځي چارواکو سره د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه د افغانستان پر خاورې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. جنرال رادمنش وویل افغان پلاوی به په دغه سفر کې پاکستان ته د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د هغه هیواد د پوځ سرغړونې ورپګوته کړي.
افغانستان سویدی او مشرقی خواکی زین تختیگانی ده پاکستان ده نظامیان و لطرف نه اجرا کیده فقط ده موضوع ور پگوته که او زین نور نظامی مسائل سی من ده پخوان تروسه ده افغانستان ده اپراسیون او ده پاکستان ده اردو ده اپراسیون لخوانه ده دوی پمنس که مطرح کیده اما اساسی او اولویتی داده سی پا کنر بانده او پا زین نور زین تختیگانی ده پاکستان
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دغه پلاوی به له پاکستانی لوري سره پر یو لړ نورو امنیتي مسلو هم خبرې وکړي. خو د پوځي چارو کارپوهان پاکستان ته د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوی دغه سفر د ستونزې د حل لار نه ګڼي او د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا پر مداخلې ټینګار کوي. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
افغان حکومت کولی شي هغه ده چې د ملل متحد سره دا خبرې ډېر په ډاګه وکړي، د امریکا سره هم په ډاګه وکړي چې تاسو په خپلو سترګو وینئ چې زموږ خاوره باندې اوس سابق نه راکټونه راته اوس تیارې راغلي، بمونه هم غورځولي دي. آیا تاسو د امنیتي تړون چې له موږ سره لري دا مفهوم لري که نه لري؟ آیا تاسو دا په سترګو وینئ دا د پاکستان کې نه وینئ؟ او بله خبره بهترینه خبره دا ده چې په هر قیمت کې افغانان باید جدي عکس العمل پاکستان ته وښيي.
خاغلی امرخیل دغه راز وویل چې پر کونړ باندې د پاکستان د توغندیزو او هوایی بریدونو د مخنیوي لپاره افغان حکومت باید له ولس څخه مرسته وغواړي. د هغه پر وینا که حکومت یوازې د کونړ ولسونو ته د خپلې خاورې د دفاع زمینه برابره کړي، پاکستان به پر دغه ولایت له برید کولو څخه لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت دغه پلاوی وروسته له هغې پاکستان ته تللی چې تېره اونۍ د پاکستان جیټ الوتکو د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالۍ باندې بمباري وکړه او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یې مالي زیانونه واړول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر کونړ د پاکستاني پوځیانو هوایی بمباري په سختو ټکو غندلې او هغه یې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې ښکاره سرغړونه ګڼلې. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دا ډول کړنو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي نړیوالې ټولنې په روان کال کې د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. پام کړئ، په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د عامې روغتیا په وزارت کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي کچه د 9% څخه 8% ته لوړه شوې ده، خو اوس هم خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د کچې د لوړېدو او د روغتیایي خدمتونو د کیفیت ته ښه کېدو په برخو کې افغان حکومت نړیوالو مرسته کوونکو مرستو ته ډېره اړتیا لري. ډاکټر فیروز الدین فیروز وویل چې افغان حکومت د روغتیایي خدمتونو د پراخېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرستو متکی دی.
مشکل دیگه ای که وجود داره منابع سی باز تاکید کنم.
بل ستونزه چې ستا هغه د منابعو ستونزه ده. باید پر دې باندې ټینګار وکړم چې په کال کې پر یو تن باندې $15 مصرفول یو ډېره ګرانه خبره ده چې په دې توګه د روغتیایي خدمتونو کیفیت پورته بوزو. همدارنګه ورځ په ورځ د مرسته کوونکو مرستې کمیږي. سږ کال د تیر کال په پرتله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې $100 million کموالی راغلی دی، د دې لپاره چې مرسته کوونکو خپلې مرستې محدودې کړي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویل چې تېر کال د دغه وزارت بودیجه $255 million وه، خو هغه سږ کال د خپل وزارت بودیجه $150 million وښوده. ډاکټر فیروز په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د معیاري کولو او د کیفیت د کچې د لوړولو لپاره افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې د عامې روغتیا سکتور د بهرنیو مرستو له احتکار وباسي او دغه سکتور د پیاوړي کېدو لپاره په کور دننه منابع ولټوي. هغه په ځینو وارداتي مالونو باندې د ټکس او محصول د لوړېدو وړاندیز وکړ.
ما برای افزایش منابع داخلي
موږ د کورنیو منابعو د زیاتېدو لپاره ستراتیژي او طرحې د افغانستان دولت وړاندې کړې دي. د مثال په ډول پر تنباکو باندې د ټیکس زیاتول دا یوه وسیله ده چې د روغتیا سکتور ته مالی منابع تولیدولی سي. که موږ پر تنباکو باندې محصول دوه چنده کړو په کال کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته عاید ترلاسه کولی سو.
دامې روغتیا وزیر وایي چې اوس د افغانستان 80% خلک روغتیایي مرکزونو څخه د پخو په مزل د 1 ساعت په فاصله کې ژوند کوي، خو 90% خلک روغتیایي مرکزونو ته په پخو د 2 ساعتو د مزل په فاصله کې پراته دي. دامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په هرو 300 میندو کې د زیږون پر وخت 600 خپل ژوند له لاسه ورکوي. 14 کاله وړاندې دا اندازه په هرو 300 میندو کې 1600 میندو ته رسېدله. همداشان اوس مهال په افغانستان کې د 15 کالو څخه د ښکته عمر په هرو 100 ماشومانو کې 55 خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو 14 کاله وړاندې په هرو 100 ماشومانو کې د مړینې کچه 255 ته رسېدله. د روغتیایي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی او د روغتیا سکتور ساري، په دې باور دي چې په تېرو 12 کلونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي او د دغو خدمتونو د کیفیت په برخه کې کارونه شوي، خو د بېلابېلو عواملو له مخې تر ډېره د نړیوال ټولنې د مرستو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل شوې. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی وایي چې په دې کار کې نړیوال ټولنه هم ګرمه ده. ډاکټر سمکنی چې نن د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د نړیوال ټولنې د هڅو سره سره لا هم خلک دننه په خپل هېواد کې کیفیت لرونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. هغه ویل چې په دې برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
چې موږ نن د صحت نړیواله ورځ په دغسې حالات کې تجربه چې د سړک په غاړه هغه ګلدانونه چې هغه د زینتي بوټو او یا د ګلان دپاره ایښېدل شوي وو، نن هلته د موږ معتاد رونه د یو ګلان تر څنګ ناست دي. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالات کې تجربه وو چې موږ په ټول افغانستان کې یو منظم تشخیصیه مرکز نه لرو. موږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغسې حالت کې تجلیلوو چې د موږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار تېر کال په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د ټیټوالي او ځینو مزمنو ناروغیو د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له امله په خپل یو رپورټ کې ویلي چې هر کال افغانان 215 میلیونه ډالره په خپله درملنه په بهرنیو هیوادو کې په مصرف رسوي.
په واشنگتن او بیجنګ کې چارواکي وایي هیوادونه له یو بل سره د تجارتي جګړې له امله ویره نه لري. چین وایي که امریکایي پر اموالو زیاتې ګمرکي تعارفې ولګوي، نو دوی به هم برابر بالمثل اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
چین د سوداګرۍ د وزارت ویان د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې خبرې وروسته له هغه امکان نه لري چې د ټرمپ ادارې دا 500 میلیارد ډالرو د تعرفو لا زیاتولو وروسته پر چینی تولیداتو لا زیاتې تعرفې اعلانوي.
د امریکا چلند په بشپړ ډول منطقي نه دی. که امریکا د چینی تولیداتو پر سر د 100 میلیارد ډالرو تعرفې اعلان کړي، نو د چین لوری ورته بشپړ امادګي لري او په ډیر قوت سره به ځوابي اقدام وکړي.
امریکایان زیاتره لیواله دي چې په پلورنځیو کې ارزان شیان واخلي. په تیره بیا د کالیو، الکترونیکی شیانو او کورنی لوازمو په څیر هغه شیان چې له چین راځي، که امریکا په چینایي تولیداتو تعرفې ولګوي نو پیرل به یې کم شي.
زه معلمه یم او زما معاش نه زیاتیږي. که بیې زیاتې شي نو موږ نشو کولای چې زیات شیان واخلو.
چین ویلي دي چې د امریکا د تعرفو په ځواب کې به د سویابینو او موټرو په شمول پر یو شمېر امریکایي تولیداتو تعرفې ولګوي. دا سویابینو یو کاروندګر ولسمشر ټرمپ ته داسې پیغام لري:
که هغه را سره مرسته نشي کولای، نو موږ باید هغه شیان پریږدو چې زموږ په زیان دي.
خو سپینې ماڼۍ د ولسمشر دفاع کړی ده:
د
چین محدودیتونه زموږ اقتصاد ته زیان رسوي. چې د لسیزو راهیسې دغه ډول کار کړی دی، ټرمپ ګرم مه ګڼئ، هغه کار کوي چې موږ یې باید وکړو.
ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ موبایل چې د عربۍ هڅه وکړي چې امریکا په نړۍ کې د تجارتي معاملو په برخه کې استثمار نشي.
که موږ اروپایي ټولنې ته وګورو، نو د سوداګرۍ په برخه کې له موږ سره سخت چلند کوي. دا یو عادلانه کار نه دی. موږ نشو کولای چې له هغوی سره تجارت وکړو. هغوی موږ ته موټر او نور شیان رالیږي او زموږ تولیدات نه اخلي.
ښاغلي ټرمپ په لویدیځه ورجینیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې امریکا به وروسته له هغه له چین سره ښه روابط ولري چې یو ځل د سوداګرۍ ستونزې هوارې شي.
سې سبا د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې یوه لویه غونډه رابللې ده. په غونډه کې د ګډون په خاطر د پاکستان له بېلابېلو سیمو څخه سلګونه خلک د پېښور په طرف روان دي. د غورځنګ مشران هیله لري چې دا به د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه او مهمه جلسه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیور راډیو د همکار مدثر شاه په راپور کې واوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سبانۍ جلسې لپاره د دغه تحریک فعالین لګیا دي. د پېښور پرنګ روډ سرحد یونیسټۍ او پیشتخرې چوک سره خوا کې په لوی ډاک د کنټینر سټیج جوړی. پینډال کې د خلکو ناستې او سوري لپاره کرسۍ او تموان لګول کیږي. د تحریک ټول فعالین او رضاکار لګیا دي د هر سیز جایزه اخلي. تر څو جلسه کې د فاټا، پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو په زرګونو ګډون کوونکو ته ټولې ممکنې اسانتیاوې ورکړي. او په دغه موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو فعال لیاقت یوسفزۍ ډیوه ته وای زنانو لپاره به جدا خصوصي ځای وي. څه قافلې را رسیدلې دي او څه په لاره دي.
جلسګاه ته چې کوم دینو د مختلفو علاقو نه زموږ د جنوبي پښتونخوا نه زموږ د ملکنډ ډویژن نه زموږ د جنوبي ازدان مېلمانه چې کوم دینو غي سره رسیدلې دي او سره جلوسونه په شکل کې روان دي. نو موږ دا یقین ساتو پښتون ته په مومنټ چې منظور پښتون په وینا باندې به سبا دلته کې د ځوانانو د مشرانو د زنانو یو سمندري او موږ بر دې ځنه خپلې د آئین او د قانون په دایره کې چې زموږ کوم مطالبه موږ په اسلام آباد کې کړې وي مرکزي حکومت ریاست موږ سره پریټن شکل کې منلې وي. زمونږ دا یقین ده چې سبا دا خلک راجمع شي نو موږ به دې حکومت ته ریاست ته دا وایو چې په دغه تسلیم شوه مطالبات باندې فوري طور عمل درآمد وکړي.
زیاتې د جلسې لپاره چې کمی کمیټیانې جوړې شوې وي ټولو قبایلي علاقو او ضلعو کې هغه کور په کور اجره په اجره او بازارونو کې ګرځېدلې دي. د پی ټی ایم د پرامن مبارزې دعوت خلکو ته ورکړې ده او هیله ده چې سبانۍ جلسې کې به زرګونه خلک ګډون وکړي. خو د تحریک د یو بل رضاکار رحیم شاه اډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه جلسګاه کې د امنیت ټینګولو لپاره دای کم ګامونه پورته کړي دي. نو هغه وایي
د دې د امنیت لپاره مختلف کمیټیانې موږ جوړې کړې دي. موږ خپل کارکونانو لګیا دي اوس میټینګونه شروع دي. امنیت به موږ انشاءالله ټینګ ساتو. او بل اسم دا چار دیواری دا غیر چاپیره خلوی لوی دیوالونه دي او ډیر لوی زی دي. او بل انتظامیه هم لګیا ده د دې لپاره د امنیت لپاره غی خپل انتظامات کړی دي. اوس دې ټیم کې مې جی پی سیب سره زمونږ مرګری ډاکټر سید عالم سیب په مشرۍ کې وفد ورغلې دغه سره مذاکرات کوي. نو انتظامیه هم لګیا ده مونږ هم لګیا یو د امن او امان مسله به ان شاء الله نوی یار شی به ټیک ټاک وی.
زیاتې جلسګات د دنا کې دو به صرف یو لار وی او د هر چا ته لشي باغستل کیږي. هر څوک جلسه به په باقاعده توګه ماسپخین یو بجه شروع کیږي. خو د پی ټی ایم فعالین وای د لرو علاقو راغلي خلک به سحر نه پینډال ته دنه نشي او د دی لپاره د سکول د پاک او بو انتظام به وي. د ګاډو د اودرول لپاره هم ځای مخصوص کړی شوی دی او د جلسې اختتام کې به د آینده تګلارې اعلان کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
یاو تازه خبر چم دا اوس را رسیدلې ده. د ریټرز خبری آژانس ویلي دي چې د جرمني د مونستر په خار کې یو سړی خپل موټر په یو رستوران وروړی دی. په خلکو کې چې ډوډۍ خوړله درې تنه مړه شوي دي، شل کسه زخمي دي. موټروان ځان وژلی دی او معلومه نه ده چې ولې. ترکیې څه کم 600 افغان مهاجرو د شړلو فیصله کړې ده. دغه 600 غیر قانوني افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د ترکیې مقاماتو ویلي دي چې دغه افغان مهاجر په افغانستان کې د روانو تروریستي او اقتصادي ستونزو په وجه د ایران له لارې ترکیې ته تللي. امنیتي قوې نیولې دي او د مهاجرت د چارو مقاماتو ته یې سپارلې دي. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان مالي کال کې دغه وزارت سره خارجي مرسته 100 میلیونه ډالره کمه شوې ده. د داعش مهم قماندان قاری حکمت په جوزجان کې وژل شوی دی. د جوزجان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د داعش د ډلې یو مهم قماندان قاری حکمت الله پرون د خپل یو ملګري سره د قاتل ملاتړ د ماموریت د قواو په عملیاتو کې ووژل شو. د داعش ډلې تر اوسه د قاری حکمت الله د وژل کېدو په حق لا تفصیل نه ده کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست بیان وایي چې دغه ریاست خاصو قطعاتو د ملي اردو د قواو په همکارۍ د هلمند په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوې قرارګاه باندې برید کړی دی. د دغې ډلې 4 تنه یې نیولې دي. د سوریې قواو د یاغیانو تر لاس لاندې یوازیني ښار غوتا باندې د ځمکې او هوا نه حملې کړې دي. د بشري حقوقو د څارونکو د رپورټ له قراره لږ تر لږه 30 تنه په دې حملو کې وژل شوي دي. دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ په مستقیمو نشراتو کې وښودل چې په غوتا کې د دوما د مختلفو برخو نه دودونه خیجي. دولتي تلویزیون ویلي دي چې د جمهوری ریاست د ګارډ قواوې د ښار په لور چې د جهش الاسلام د یاغي ګروپ په قبضه کې دی روانې دي. دا جګړې هغه وخت شروع شوې دي چې نورو یاغي ګروپونو ومنله چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په حلب کې په مسؤونې لارې د سیمې نه ووځي.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
دا نن څومره ښکلی او زړه راښکونکې هوا ده. پر اختیا چې الله موږ ته څه ښکلی طبیعت راکړی او موږ ته هم د روغ و جوړ ډیر لوی نعمت را کړی دی. خدایه ډیر ډیر شکر چې روغ او جوړ دې پیدا کړی یم چې کولی شم له دغه ښکلي طبیعت او ډیرې ښکلې هوا نه خوند واخلم. اوه، هغه سړی لکه چې خپل سایکل ویالې نه نشي تیرولی، باید ورشم او مرسته ورسره وکړم. دا خو لکه چې معیوب دی، خدای دې اجر ورکړي. سلام کاکا.
وعلیکم سلام، ستړی مه شې ځوانه.
خیر یو سی کاکا، لکه چې له ویالې دې بایسکل نشي تیرولی.
د همدې لپاره له ډېر وخته انتظار وم چې ما ویل که څوک راشي او له دې ویالې مې تیر کړي.
زه به مرسته درسره وکړم او که غواړې ان تر کوره به دې ورسوم.
نه مننه ځوانه، له دې اخوا ته بیا لاره جوړه ده، څه خبره نشته، خپله تللی شم.
سمه ده، نو زه به دې له ویالې تیر کړم.
اوبخه چې په عذاب سې.
نه نه کاکا، داسې مه وایه، لاړمنو سره مرسته خو د پیغمبرانو کار دی او ډیر ثواب لري، ولې به په عذابېږم؟
خیر اوسې بچیا، کامیاب اوسې.
ته دې ځان کلکه کاکا، زه به بایسکل ټیله کړم.
جوړ دې ځوانه، ځان نور تللی شم.
کاکا، غواړم پوه شم چې ولې داسې فلج شوی.
زه ګوزان وهلی یم تقریبا د څلورو کلونو به وم چې ګوزان ووهلم، او بیا له هغه راهیسې د نورو مرستې ته احتیاج شوم، او تر دې وخته مې ټول عمر په احتیاج کې تیر کړ. دا درې کاله کېږي چې یوې موسې دغه لاسي بایسکل راکړ چې ژوند مې ډېر اسانه شو او کولی شم نږدې ځایونو ته پکې لاړ سم او پام غلط کړم.
کاکا، خدای دې ډېر اجرونه درکړي، دا خو رښتیا هم ډېر د سختۍ او احتیاجي ژوند دی.
هو، خدای دې څوک په ګوزان نه وهي.
ولې د تاسې په وخت کې د ګوزن واکسین نه و؟ نو ولې در باندې ونه کړ؟
څه درته وایم، هغه وخت خلک ډېر ساده و او څوک د واکسین په اهمیت نه پوهېدل. جواب یې ردل کلي ته د واکسین کسان راغلي، نو ټول به په کورونو کې پټ شول.
ولې ډارېدل؟
بس هر چا له خپلې ګېډې یو آوازه خپروله، چا به ویل چې واکسین سړی له غلاده غورځي، چا به ویل سړی بېغیرته کوي، او چا به څه و چا به څه ویل.
نو بیا یې په تا هم واکسین ونه کړ؟
نه، کلي ته به چې د واکسین کسان راغلل زه به مې پلار پټیو ته ورسره بوتلم، او په دې ډول به یې له واکسین نه پټولم.
او بیا په څلور کلنۍ کې ګوزن وهلی؟
هو، له هغه وخته تر اوسه کړېږم. یوه ورځ مې په خپلو غوږونو واورېدل چې مور مې خور ته ویل.
کاکا، ډیر زیات خپه شوم. د مور او پلار په یوه وړه غلطۍ سره اولادونه څومره کړاوونه ویني.
رښتیا وایې، استاد ځوانان باید کوشش وکړي او خلک وپوهوي چې خپل اولادونه واکسین کړي. په تیره د ګزارن واکسین خو باید حتمی ورته وکړي.
کاکا وعده در سره کوم چې لنن نو وروسته به د دې کار لپاره کلک عمل لاتړم او خلکو ته به د واکسین ګټې بیانوم. غواړم خپل ټول ژوند همدغې مبارزې ته وقف کړم. همدا نن د پولیو دفتر ته ځم او مشوره ورسره کوم چې په څه ډول د خلکو د پوهاوي دغه مبارزه پیل او په مخ بوزم.